په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، تازه دی رادیو یې ویبل خبرونه ته شرق لست. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند په پاکستان کې د امریکایي اډې د جوړولو اېدا رد کړه. په یو بل راپور کې اوري چې یو شمېر افغان سکان او هندوان چې د نامنۍ ولکبله له افغانستان وتلي وو بیرته خپل هیواد ته راغلي.
کار ټولو افغانانو ته په هند کې ډېر سخت، مونږ کولی شو چې په هندي ژبه وغږېږو،
خو لهجوي مشکل لرو، سرمایه ګذاري مشکل لرو، خپل ماشومان نشو کولی چې درس ورباندې ووایو.
دا به هم وری چې په امریکا کې د لویانو شاوخوا نیمایي برخه یې په بشپړ توګه د کورونا ضد واکسین سوي دي. اوس اروپایي مشران هم وایي تر سپتمبر پورې به د خپلو بالغو وګړو اویا سلنه واکسین کړي. په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، بشري حقونه او د ژوند په شیبو کې.
زه خپل د خامه کومه چراغ ته ناست یم، د کار کومه او ډېر ارزش لري. قیمتونه یې 8000 دی، 2000 دی، 14000 دی.
دا به وروسته وری خو لمړی خبرونه له اسمت سروان څخه خبرو.
د ننګرهار چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې یو پل الوزه ولې دی. په اورزګان کې د شفلوخ بند جوړولو چارې پیل شوې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي لا هم ډاډه نه دی چې ایران دې په اتمی موافقه کې خپل شمنو ترا وګرځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې په روزګان ولایت کې د شفلوغ بند جوړولو چارې رسمن پیل کړې. د دې ادارې ویندوی نظام الدین خپلواک آزادي رادیو ته وویل
د کرنیز زمکو خړوبولو، د موسمي سیلابونو کنټرول او هیوادوالو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي. د دې بند لګښت بعد افغانستان ملي بودیجې ته خبر کول کیږي.
پر دغه بند کار پرون سه شنبه پیل شو. د دې پروژې له بشپړې دوه وروسته به یو سلو پنځه اویا هکتاره کرنی سمځکه هم خړوب شي. د ننګرهار چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د باولۍ د سیمې پل په بمونو الوزولی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې طالبانو دا پل تېره شپه ویجاړ کړی چې له کبله د سرخرود، حصارک، شیرزاد او خوږیانو ولسوالیو ترمنځ د خلکو په تګ راتګ کې خنډ پېښ شوی دی. د ننګرهار والي ضیاء الحق مرخیل دا اقدام جنایت بللی او له اړوندو مسؤلانو یې غوښتي چې پل ژر ترمیم کړي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې د مشر ملا حیبت الله خونزاده په قول په اعلامیو کې څو ځلې راغلي چې عام المنفیه تاسیساتو ته به زیان نه اړېږي. افغان طالبانو له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته دې امریکا ته په سیمه کې د پاتې کېدو فرصت نه ورکوي. طالبانو دا غوښتنه وروسته له دې کړي چې په ځینو خبرونو کې ادعا وشوه چې پاکستان موافقه کړي چې په خپله خاوره کې امریکایي پوځیانو ته اډه ورکوي. طالبانو بیل دي چې د پاکستان نوم واخلي، ویلي چې که ګاونډي هیوادونه امریکا ته اډه ورکړي نو تاریخي تیروتنه به یې کړي وي. په وروستیو ورځو کې د امریکایي او پاکستاني چارواکو ترمنځ تماسونه ډېر شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه په بغلان کې د طالبانو له زندانه دوه شپېته تنه خوشي کړي دي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په نورزوک سیمه کې د زندان تېره شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې مات شو. په اعلامیه کې راغلي چې له دې زندانه شپږ دېرش پوځیان او شپږ ویشت ملکیان خوشي شوي دي. پنځه افغان سرتیری په بادغیس ولایت کې د طالبانو په غلچکی برید کې وشل شوي دي. د بادغیس والی حسام الدین شمس نن آزادی رادیو ته وویل د افغان سرتیری د قلعه نو هرات د لوی لارې په اوږدو کې د خوشمل په سیمه کې وشل شوي دي. د شاغل شمس په وینا په دې پیښه کې درې طالبان هم وشل شوي او دوه نور ژوبل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي په کوزیافتل ولسوالۍ کې د طالبانو د حملو له کبله سلګونه کورنۍ اړ شوي چې خپلې مېنې پرېږدي. د بدخشان د والي ویندوی نیک محمد نظري وایي چې طالبانو له څو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې د خلکو پر کورونو بریدونه پیل کړي چې له کبله یې 1500 کورنۍ د ولسوالۍ مرکز او همداراز د ولایت مرکز فیض آباد ته کډه شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د مسابقو ځای، وخت او د لوبو شمیر څرګند شو. پاکستان وایي چې دا مسابقې به په اگست او سپتمبر میاشتو کې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. په پام کې ده چې د دوو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې یوه ټیسټ لوبه درې ورځنۍ او درې شل اوور سیالۍ وکړي. امریکا او څلورو اروپایي هیوادونو وویل چې د سوریې د ولسمشرۍ انتخابات نه آزاد دي او نه منصفانه. په سوریه کې له نن سهار څخه د ولسمشرۍ انتخابات پیل شول او باور کیږي چې بشار اسد به د څلورم ځل لپاره بیا بریالی اعلان شي. د سوریې د اپوزیسیون ځواکونو ویلي چې دا انتخابات یوازې په سوریه کې د بشار اسد واک ته د مشروعیت ورکولو لپاره یوه ننداره ده. بشار اسد په 2000 میلادي کال د خپل پلار حافظ اسد له مړینې وروسته په سوریه کې واکمن دی. د ده پلار 40 کاله واک په لاس کې درلود. د امریکا، فرانسې، جرمني او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی اعلان کوي چې د سوریې د ولسمشرۍ انتخابات به نه آزاد وي او نه عادلانه. دوی دا هم ویلي چې باید آزاد او منصفانه انتخابات د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې ترسره شي او ټولو سوریوالو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورکړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي متحده ایالاتونه باید د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند د پیاوړتیا لپاره د غزې په بیا رغونه کې مرسته وکړي. بلینکن پرون سه شنبه وویل د تاوتریخوالي د بیا پیلېدو د مخنیوي لپاره د غزې ناوړه انساني وضعیت ته پر پاملرنې او د دې سیمې د بیا رغونې د پیلېدا پر اړتیا ټینګار وکړ. د په عین حال کې وویل امریکا باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا انساني مرستې حماس ته نه رسیږي. امریکا حماس یو تیرورستی ډله ګڼي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د هغو وګړو چې عمرونه یې له 14 کلونو زیات دي نیمایي د کورونا پر ضد واکسین شوي دي. دا پرمختګ په داسې حال کې اعلانیږي چې په متحده ایالاتونو کې د کورونا د مثبتو پیښو او ورڅخه د مړینو شمېر خورا لږ شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي و چې د جولای تر 4 پورې چې د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده باید په 70 امریکایانو واکسین شي. اوس په سلو کې 12 امریکایانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی. تازه څېړنې ښیي چې د فایزر او بیو این ټیک واکسین هغو زلمکیو ته هم ورکول کېدی شي چې ورونه یې تر 12 کلونو ټیټ وي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سی. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د خبرونه ز فریبا ظاهر د تای روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. ورزو لمړنی مطلب ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ازادي رادیو ته هغه راپورونه به اساس وبلل چې ګواکې طالبانو د استانبول غونډې ته شرطونه یې شدي. دا چې تفصیل څه دی زموږ همکار به واورو چې هم د وسره سره په سټډیو کې دی اشاره کړی.
بلې مننه. طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې وای د ډلې د استانبول په غونډه کې د ګډون لپاره درې اوند شرایط وړاندې کړي دي. تر دې مخکې ازادي رادیو ته د طالبانو یو شمېر سرچینو د خپل نوم نه خوډلو په شرط ویلو چې طالبان په دې شرط په دې غونډه کې چې تر اوسه 2 ځلې ځنډول شوی او بل نیټه نه د ټاکل شوی ګډون کوي چې درې شرطونه یې منل شي. د استانبول غونډه به وګدان نه بلکې د لند وخت لپاره وي. د غونډې جریان او څرنګواله باید مخکې څرګند وي او په پای کې باید هیڅ ډول پریکړه نه خبريږي. خو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن مخکې ازادي رادیو ته وویل چې دوی تر اوسه د استانبول غونډې خبر نه دي او نه هم چاور سره د دې غونډې په اړه معلومات شریک کړي دي.
د رابطه با کانفرنس ترکیه تانوز
دا ترکیه د کانفرنس په اړه تر اوسه موضوع لمک سره شریکه شوی نه ده. موږ په جریان کې نه یو. هر کله چې موضوع لمک سره شریکه شي هغه مهال موږ خپل درې سلانه
وو.
د طالبانو سرچینو د غراز ازادي رادیو ته ویلو چې د ډلې د شرطونو په دې خاطر چې د استانبول غونډه د بوند غونډه پر برخلیک اخته نشي. د 2000 کال د بوند په غونډه کې طالبان څنګه تشوي او د افغان سیاسي او جهادي ډلو په ګډون په افغانستان کې د دغه نوي سیاسي نظام چې تر نن دوام لري اساس کې خودل شو. د استانبول غونډه د امریکا په وړاندیز او د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب جوړیږي چې د افغانستان د سولې د برخلیک او د رواني جګړې د پای ته رسیدو لپاره مهمه بلل کیږي. د غونډې ته آن د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوال په اړه هم طرح چمتو شوې دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د غراز لوی واحد طرح سره په کې د ګډون خبره کړې. هغه طرح چې د شورا په وینا د نږدې 150 نورو غونچن غورچن بلل کیږي. د غشان د استانبول غونډه کې د ګډون لپاره د افغان حکومت په استازیتوب دی یو پلاوی یو نمرل اهم ورسته شوی، خو تر اوسه هغه رسما نه دی اعلان شوی. جمهوری ریاست بیا طالبان تورنوي چې تل د سولې لپاره له جوړو شو فرصتونو ګټه نه ده پورته کړې او د اغیزمنو او پایلو لرونکو خبرو کې د نه ګډون لپاره پلمې لټوي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال محمد امیری:
طالبان او تل د سولې لپاره د جوشوي فرصت څخه په ناوړه ګټه اخیستنې پلمي جوړی کړي. د ډلې د اغیزمن او عملی مذاکراتو لپاره چې یو پایله ورکړي، بیلا بیل دلایل وړاندې کړي او لرغونکو خبرو سرغړونه کړي.
لدی مخکې ولسمشر غنی هم د استانبول په غونډه کې د لوړ پوړي افغان پلاوی د ګډون لپاره یو شرط دای خو چې د طالبانو مهم مشران به هلته حاضرېږي. په خوانی طالب چارواکی سید اکبر غوایی: طالبان غواړي د سولې د خبرو برخلیک یوازې په دوحه کې چې د دې ډلې سیاسي دفتر پرانستل شوی معلوم شي.
طالبان وایي چې دا غونډه به فیصله کونه غونډه نه وي، چې دا چې نشي لکه د بند غونډه. طالبانو سره داسې فکر هم دی چې د غونډې هغه ایجنډا چې امریکایانو جوړه کړې ده، هغه ایجنډا د منځه ولاړه شي. ایجنډا خپله د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ یو ایجنډا جوړ شي، هغه په غونډه کې هلته روي کار شي.
تما وچې د استانبول غونډه په مارچ میاشت کې وشو، خلک طالبانو د نه حاضرې دول کبل وزندې دا ول هم د ورستې نیټه د اعلان په اړه کره معلومات نشته. طالبانو دا غونډه وړاندې لدی کبل تحریم کړی و چې د دوی په وینا له بهام ډک او څرنګواله معلوم نه دی، خو په دې اړه خپل مشرانو سره د مشورو د دوام خبر ورکړی وو.
در زده مننه کوم دوستانو و موردل چې طالبانو هغه راپورونه رد کړی چې ګواکې د ډلې د استانبول غونډې ته شرطونه شته. زموږ خبرونه د عمل لري.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خلاصه د ایرادي اوري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وای هغه ادعا وی چې ګواکې امریکا په پاکستان کې اډي جوړوي دروغ دي. سنه لګیت ازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبره د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د مخکنی څرګندونو پر بنسټ وکړه. بلخوا پاکستان هم وای چې په خپل خاور کې به د امریکا پوځي اډو جوړولو ته اجازه ورنکړي. په همدې حال کې طالبانو په یو تازه خبرې کړي خبر پانه کې د موضوع ته توند خبرګون شولې او ویل دي چې د دې ډول پرونکو کلون پر وړاندې به چې په خله پاتن نسی. نور حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان وای هغه اداوي چې امریکا په پاکستان کې اډي جوړې کړي دروغ دي. سونی لاګټ ازادي رادیو سره خبرو کې دا خبره د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو د مخکینیو څرګندونو پر بنسټ وکړه. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم دا راپورونه رد کړي چې ګوندې دغه هیواد په خاوره کې به امریکا پوځي اډي جوړې کړي. خغلی قریشي د سې شنبې په ورځ د پاکستان پارلمان په مجلس کې وویل ځینو رسنیو خبر ورکړای چې پاکستان کې امریکایي اډي جوړیږي. زه تاسو ته په واضحو الفاظو وایم چې دا خبر کاملا بې بنسټه دی. دا یوازې د عوامو غولول دي. عمران خان دوی ته وویل چې هیڅ کوم امریکایي اډه به د پاکستان په خاوره کې نه جوړیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې هیڅ چاته به د دغه هیواد له خاورې د نظامی اهدافو د کارولو اجازه ورنکړي. خغلی قریشی زیاته کړه د ویکلیس خبر کاملا بې بنسټه دی چې وایي پاکستان د ډرون عملیاتو اجازه ورکړي. زموږ واضح ځواب دا و چې هیڅ ډول ډرون فعالیت به د پاکستان په خاوره کې نه ترسره کیږي او دا زموږ د حکومت واضح پالیسي ده. زه د عمران خان په اجازه او د کابینې د پالیسي د اعلان پر بنسټ تاسو ته ډاډ درکوم چې پاکستان محفوظ دی. دا په داسې حال کې ده چې په روانه میاست کې یو شمېر لویدیځو او سیمه ییزو رسنیو راپورونه خپاره کړل چې ګوندې امریکا له افغانستان نه د پوځیانو له ایستلو وروسته په شاوخوا هیوادونو کې د پوځي شتون لپاره د اډو جوړولو په لټه کې دی. په دې راپورونو کې د مرکزی آسیا او پاکستان یادونه د هغو هیوادونو په توګه سوي چې ښایي امریکا پکې پوځي شتون وغواړي. دغه شان د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ډویډ هولوی د تیرې شنبې په ورځ کانګرس ته وویل پاکستان دوی ته اجازه ورکړي چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ملاتړ لپاره د دوی هوایی او ځمکنۍ لار وکارول سي. طالبانو هم په یو تازه اعلامیه کې د غوراپورونو په اړه خبرګون خودلای. دغه ډلې ویلي چې په سیمه کې د پردیو ځواکونو شتون په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو اصلي لامل دی. په دې خبر پاڼه کې دغه ډلې له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د دوی پر ضد نورو ته د هوایي او ځمکني حریم کارولو اجازه ورنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دوام لري او ټاکل شوی د روان میلادي کال د سپتمبر 13 نیټې پای ته ورسیږي. متحده ایالاتو ټینګار کړی چې له دې هیواد د ځواکونو په ایستلو سره به له سیمې ونوځي او په منځني ختیځ کې به په قوت حضور ولدي. د پینټاګون ویان جان کربی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل په سیمه کې به خپل متحدانو ته د امریکا په ژمنو کې بدلون را نسی. وړاندې د دوشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د پاکستان له لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه ټلیفوني خبرې کړې وې. هڅه موکړه د دې مواردو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت معلومات هم ولرو، خو دغه وزارت مرستیال ویان په دې اړه خبرې ونه کړې.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
ژوند په شیبو کې او دغه راز د بشري حقوقو پروګرام د همدې خبرونه برخه دي. ورسته به واوري خو اوس بیا هم د افغانستان اړوند موضوعاتو کې تمکیږو. که څه هم په افغانستان کې جګړې او تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو له دې سره سره یو شمېر افغان هندوان او سیکان چې د ناامنۍ او له کبله یې خپل هیواد پرېښی و بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د دوی ډېری تیر کال د کابل په شور بازار سیمه کې د سیکانو په یو عبادت ځای تر برید وروسته هند ته کډه شوي، یو شمېر یې لا هم اندېښنې لري. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
خوشبوره ما بودن، کاکای ما بود، زن کاکای بود، یکم شرک خوردیم بچاره بود.
25 کلن سندیب سنگ د سیکانو له حق و کورنه و ده چه تازه بیرت افغانستان ترستانه شویدی. ده او چلور کسیز کورنه تیر کال پا شوربازار کی له حق 14 وروست چه ده دوی پا عبادت زای وشو و ده کورنه شپک غری پا که او وجل شول آل شول چه خپل حواد پریک دی. په یاد حمله کې چې مسولیت دایښ وسلوالې ډلې ومنه 25 کسان ووژل شول. سندیپ فکر کاوه چې هند کې به ژوند خشي، خدا سه ونه شول. د په هند کې د خپل بد شپو ورځو کې سی کوي.
اونو مشکلات دا شنه نه دندرک دا
نه با او به نه ډوډۍ نه کور ناروغي بابا خو ډاکټر بد چا په غم کې نه وو. د کور کرایه وا هلته مخ ته ویل تاسو کډوال یا ویزه واخلي ځان پولیسو سره رجستر کړئ. هلته هم مخ ډیر سرګردانه وو.
دی اوس په کابل کې د سیکانو په یو عبادت ځای کې اوسیږي. په یو دکان کې کار کوي چې شپږ زره افغانۍ ورکوي او خپل ژوند پرې تیروي. کلراج سنگ بل افغان سیک دی. د شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې له خپلې مور سره بیرته له هند نه افغانستان ته ستون شوی. دی هم د دوی پر عبادت ځای تر برید وروسته هند ته ولاړ. هلته یې 9 میاشتې تیرې کړې، خو د ژوند د سختیو او د کرونا وایرس د پراختیا له امله بیرته افغانستان ته راغی.
هلته مرض ډیر شوی و، موږ ته پاملرنه نه کېده. موږ همدې لپاره ولاړو چې امریکا یا کاناډا به موږ وغواړي. موږ ته هلته ستونزې ډېرې وې، نور نشو اوسېدلی، مصرف زیات و، او چې قرنطین شو نو ستونزې نورې هم زیاتې شوې.
مخکې هندوستان ټایم ورځپاڼې لیکلي وو چې د کاناډا دفاع وزیر هرجیت سنگ ساجن د 2020 زیږدیز کال په اپریل میاشت کې د افغان سیکانو او هندوانو د امنیت موضوع مطرح کړي او کاناډا ته د انتقال غوښتنه کړې وه. د 2020 کال په جون میاشت کې د جمهوری غوښتونکو او ډیموکراتانو دواړو ګوندونو نه 60 سناتورانو د امریکا د بهرنیو چارو د وخت له وزیر مایک پامپیو نه په یو لیک کې غوښتي وو چې افغان سیک او هندو لږه کیچې د خپل مذهب لامله د داعش ډلې د خراسان څانګې لګواخ سره مخ دي ومني. خو ډیری افغان سیکان او هندوان وایي چې د غشمنی نه دی عملی شوی. د افغان هندوانو او سیکانو یو شمیر کورنۍ چې لا هم په هند کې دي، دوی هم غواړي چې بیرته افغانستان ته راستنی شي. یو هم له دوی دیا سنگ انجان دی.
کار ټولو افغانانو ته په هند کې ډېر سخت. مونږ کولای شو چې په هندي ژبه وغږیږو، خو بیا هم لهجوي مشکل لرو. تاسو ته پته ده چې په هندوستان کې بشماره ژبې او بشماره لهجې دي، او د دې سره سرمایه گذاري مشکل لرو. خپل ماشومان نشو کولای چې درس ور باندې ووایو، ځکه چې په دولتي ښوونځیو کې مونږ ته د اسنادو په نه درلودلو سره مشکل ده، او مجبور یو چې په شخصي ښوونځیو کې شامل کو ترسو یو څه زده کړي. اقتصادي مشکلات هم ډېر دي.
د دزړه هم غواړي چې افغانستان ته ولاړ شي، خو پرې کړنه شي کولای. په دې حال کې په ملي شورا کې د افغان سکانو استازي هم افغانستان ته دغه کورنۍ ولستنې دوه هرکلې کوي. اوس په افغانستان کې د استوګنو افغان هندوانو سکانو کرشمیر په لاس کې نشته، خو مخکې کشمیر زرګونو ته رسیدو. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي انرکلی هنریار وایي تر اوسه د افغان سکانو سلویخت کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې چې حکومت هم د دوی د حقونو د خوندیتوب او ښه ژوند ډاډ ورکړي. اغلی هنریار دوی ته د هرکلی تر اتسنګ وایي امنیتي ځواکونو ته دنده سپارل شوې چې د هندوانو او سکانو د عبادت ځایونو امنیت وساتي.
ولسمشر معرف وزارت ته جدي لارښوونه وکړي ترڅو د تعلیم زمینه دوی ته مساعده شي، همداسې عالي تحصیلاتو ته او حج او اوقاف وزارت ته هم سپارښتنې وکړي ترڅو هغه مشکلات چې په دې عرصه کې د حل شي. د خوښي ځای دا ده چې ولسمشر نن د کار او ټولنیز وزارت ته هدایت ورکړ ترڅو چې د افغانستان په جنتریت یو ورځ ونومول شي چې په هغه کې د هندو او سکان ملي کلتور ورځ چې هر کال د غول منزل شي.
دا خبر کیدی شي چې د زینو لپاره هله بخون کوي، خو یو شمیر لا هم له دایښ وسلوالو ویره لري. افغانستان ته د افغان هندوانو او سکانو بیرته راستنیدل داسې محال دي چې له دغه هیواده د بهرنۍ ځواکونو د وتلو بهیر د مې په لومړۍ نیټه پیل شوه او ټاکل شوه چې د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 11مې نیټې بشپړ شي، چې ورسره د جګړو او تاوتریخوالي د لا پراخېدو ویره هم موجوده ده. خو افغان حکومت تل ویلي چې په افغان ځواکونو کې د خپل خاوري او خلکو د دفاع وړتیا موجوده ده چې بیل شکه افغان هندوان او سکان هم پکې شامل دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو د افغانستان موضوعاتو ته بیرته راګرځو. اوس په نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د لویانو شاوخوا نیمایي برخه په بشپړه توګه د کورونا ضد واکسین سوي دي، او اروپایي مشرانو هم ویلي چې کافي واکسین برابر کړي چې د خپلو بالغو وګړو په سلو کې او یا تر سپتمبر پورې واکسین کړي. امریکا او کاناډا تر 18 کلونو کم عمر تنکیو ځوانانو او ماشومانو ته هم د کورونا ضد واکسین لړۍ پیل کړې ده. اروپای ټولنه تمه کوي چې په راتلونکو څو اونیو کې دغه پروسه پیل کړي. نور په دې راپور کې وره
په امریکا کې د لویانو نیمایي برخې د کووید 19 ناروغي په وړاندې بشپړ واکسین شوي چې دا د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې یو مهم پرمختګ دی. په عین حال کې په متحده ایالاتونو کې د کورونا نوې پیښې او لامل یې د مړینو شمیر هم مخ په کمېدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې وه چې د جولای تر څلورمې پورې به د امریکا د نفوس د لویانو د برخې په سلو کې اویا لږ تر لږه د کورونا ضد یو ډوزه واکسین ترلاسه کړي. په اوس وخت کې دا شمېره په سلو کې 28 ده. له دغه پرمختګ سره هم مهاله موډرنا کمپنۍ پرون سیشن به اعلان وکړ چې د نوې څېړنې نتیجې ښیي چې واکسین تر 12 کلونو پورته ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره خوندي او اغیزمن دی. تر اوسه په امریکا او کاناډا کې د فایزر او بایونټیک واکسین ته اجازه ورکړل شوې چې له 13 کلونو کم عمر ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته ورکړل شي. اروپایي ټولنه هم تمه کوي چې پر روانو اونیو کې دې ته اجازه ورکړي چې تر 13 کلونو لاندې وګړو ته د همدې فایزر بایونټیک واکسین بهیر پایل شي. په اروپا کې د کورونا ضد واکسینونو کمپاین چې په لومړیو کې ډیر ورو روانو په دې وروستیو کې ګړندی شوی، او له دې سره په یو وخت هم په ډیرو هیوادونو کې د دغې ناروغۍ له امله لګول شوي محدودیتونه په نرمېدو دي. د هغو اسنادو له مخې چې پرون سېشنبې اروپایي مشرانو ته وړاندې شول، دا ټولنه تمه کوي چې څه باندې 1 میلیارد ډوزه واکسین به د سپتمبر د میاشتې تر پایه ترلاسه کړي. دا کافي واکسین دی چې دا ټولنه پرې تر دې نېټې پورې ټول د واکسین مستحق کسان واکسین کړي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فون در لان په یو خبری کنفرانس کې وویل چې اروپایي ټولنه ټاکلي هدف ته د رسیدو په لار ده، او زیاته کړه چې که دغه بهیر په همدې ډول دوام وکړي نو به وکولی شي ټولنې په خوندي ډول بیرته پرانیزي. اروپایي ټولنه دغه راسته تمه کوي چې د روان کال تر پایه 415 میلیون ډوز نور واکسین هم ترلاسه کړي، چې په دې سره به ټول هغه واکسین چې دا ټولنه یې ترلاسه کوي 1.5 میلیارد ډوزو ته رسیږي. اروپایي ټولنه هم داشان په پام کې لري چې 100 میلیون ډوزه واکسین د روان کال تر پایه هغو هیوادونو ته په وړیا توګه ورکړي چې ورته سخته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او نن اعلان وکړ چې د کورونا وایروس هغه نوې بڼه چې په هند کې پیدا شوې وه اوس د نړۍ په 350 هیوادونو او ځایونو کې ثبت شوې ده. په هغه راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوی چې د وایروس دغه نوې بڼه په چټکۍ سرایت کوي، خو د ناروغۍ شدت او سرایت خطرونه تر څېړنې لاندې دي. په هند کې چې د وایروس د دغې نوې بڼې پیښې ډېرې زیاتې شوې وې، د تیرو 24 ساعتونو نتیجې ښیي چې د دغه وایروس نوې پیښې په وروستیو نږدې شپږو اونیو کې په متوسط ډول د ورځې تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې دي، خو په دې هېواد کې د واکسین کمی په خپل حال پاتې دی.
په غزنی کې د نورو کلونو پرتله سږ کال د کانکور په ازموینه کې تقریبا 6000 لږو شاګردانو ګډون کړی و. د دې لږوالی بیلابیل لاملونه یاد سوي دي. تفصیل به زما همکار پرپور کې وره.
د غزنی اوسیدونکو ولس کلنه زهرا په سکنی کانکور ازموینه کې ونده اخیستی. زهرا په کانکور ازموینه کې ګډون کول د انسان د ژوند د نوي پړاو پیل بولی.
امروز یک روز خاص در زندگی ما
نننی ورځ ما په ژوند کې و ځانګړی ورځ ده. په دولس کلنو زده کړو کې چې ما کوم زحمتونه ګاللی وو، خو نن ټولو ته دا ښکار کوم چې آیا ما زحمتونه ګاللی وو کنه، چې څه ډول درسونه می ویلی وو.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د تیرو کلونو په پرتله د کانکور په سګنی ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې کمواله راغله. د پهنتون استاد او په غزنی کې د کانکور ازموینې اخیستونکې غازی محمد تکلوای سخت جګړې، فقر، بیوزلۍ، له پهنتون څخه له فراغت وروسته ځوانانو ته د کار نه پیدا کېدل، د مجبورۍ او لامل نورو هیوادونو ته د ظلمو تک، په خوانځیو بریدونه، نامناسب نصاب او داسې نور هغه څه دي چې په غزنی کې د کانکور په سګنۍ ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې کمواله راوسته. خغلی تکل ازادي راډیو ته وویل دا چې د تیرو کلونو په پرتله سک باید د غشمیر لوړ شوی وي، خو له بده مرغه کم شوی دی.
زما په نظر کې داسې مختلفه لاملونه د دې سبب شوي چې سږ کال په کانکور کې د زده کوونکو تعداد راکم شوی وي. تر ټولو غټ لامل چې دغه ماته د کریکولم مشکلات ښکارېږي. جګړې هم یو علت ده چې جګړې ډېرې سوې دي او اکثره زده کوونکو زده کړو ته لاسرسی نه ده پیدا کړی. نو نور لاملونه هم کېدای شي.
د غزنی پوهنتون رئیس پوهنمل محمود همت وای په تیرو کلونو کې په دغه ازموینه کې تر 14000 پورې ځوانانو او پیغلو ګډون کاوه، خو سږ کال دغه شمیره 9000 تنو ته راکمه شوې. خغل همت غزنی علم دوست ولایت یادوي وای دا د هیواد له هغه ولایتونو څخه دی چې د کانکور په ازموینه کې په زیات شمیر نجونی او هلکان پکې ګډون کوي. خود د خبره په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د شمیر کمواله د اندېښنې وړ دی.
غزنی ولایت یو لاغه ولایتو څخه ده چې اکثره وخت د فارغینو ګرافي ډیر لوړ دی، کله ناکله د 14000 پورې رسیږي. که څه هم څکه له نورو کالو څخه تعداد متفرقه عمومي کم دی، ولې بیا هم نسبت نورو ولایتو ته زیات دی. تقریبا سش کال چې دی 1050 کسان ګډون ته کوي او له نیکه مره چې په دې کې 3000 یو څلوېښت زموږ ته خوند دی.
غزنی هغه ولایت چې له سختو جګړو سره سره هر کال د کانکور په ازموینه کې زیات شمیر شاګردان ګډون کوي چې د غشمیر تقریبا د هیواد تر 25 له زیات ولایتونو څخه زیات وي، خو سګنې کموالی د اندېښنې وړ دی.
ستاسو له پیغامونو
اسکر محمد د کندهار د ولایت د ونی نه یې څه دا پیغام سپټوم. دا د کندهار په ولایت کې پرون درو اتیا نفر ته کورونا مجوري باندې نیو تازه اختصاصي و. مزما د رئیس جمهور صاحب څخه د ایلو میډیک چې په افغانستان کې د ماسک کول جبري کې کدا جبري نه کې موږ خار غریب ملک یو د کورونا مجوري کې کوم نسخه یو خبره سول دا کور څخه د مزمج به حساب جنازه و. مزما مطلب دا دی چې رئیس جمهور صاحب د کورونا مجوري د کار ماسک جبري کې جرمانه شي د کار سړي ماسک نو تړلی په بازار سره وتلی او هغه سړي د جرمانه کې د ورځ دوی بندي کیږي. بیا به نو موږ دغه مجوري د شهر سره په امان کې اوسېږو. که دا سې نه وي نو ډېره مشکل ده. موږ د طبعي سر مخامخ کې نور مو وخت نه نیسو. وسله
ځوانم محمد نسیم
ولسمندی د کندهار ولایت او تماس کې زما د معرفت د وزارت او معرفت ریاستو څخه هیله ده چې مکتبو کې هغه استادان یا ټول کې چې د خپل وجودیت څخه ناوړه استفاده کوي هغه استادان یا مطلب کې کله که څه هم رسمي نو د څو د شاګردانو د خلاف نه کوي بعض استادان داسې څه محترمه چې د استادۍ یا ښوونکي د مقدس وجودیت څخه استفاده کوي نو وخت نه استفاده
کریم خان خبر کوم لنګرهار سرخود لسوالینا ورجانا دماده پیغام دی ولخمشه اشرف غنی ته ورچیږي وروره دلته چې کوم مواد راغلي غریب خلکو ته نه ورکړي ټول چې د مالدار اخلي چې دا کوم دی مونږ ملکان دي ټول هم دی پټي وروره دا بلا چې ورسرانه سي وروره دا ټول اغلا ده والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو په کابل کې څلور بجې او دیرش دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي له اسمت سروان څخه خبرو
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې په روزګان ولایت کې د شفلوغ بند جوړولو چاري رسمن پیل کړې د نګرهار چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په سرخرود ولسوالي کې د باولې د سیمې پل په بمونو الوزولې دی د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې طالبانو دا پل تیر شپه ویجاړ کړی د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه په بغلان کې د طالبانو له زندانه دوه شپې ته تنه خوشي کړی دي دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په نورزوک سیمه کې د زندان تیر شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې مات شو د افغانستان دفاع وزارت وایي په فراه ولایت کې د مخدره موادو د وی فابریکې یا لابراتوار په ویجاړولو سره په دې ولایت کې د طالبانو د عاید یو سرچینه وچکړه د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي په کوزیافتل ولسوالۍ کې د طالبانو د حملو له کبله سلګونه کورنۍ ارشیوي چې خپلې مینې پرېښتي په منځني ختیځ کې د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سنکام وایي له افغانستانه د سپتمبر تر یولسمې پورې د ځواکونو د ایستلو په لړ کې تر اوسه پورې تر 15 سلنې پورې خپل ځواکونه ایستلي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي لا هم ډاډه نه دی چې ایران د پاتومي موافقه کې خپلو ژمنو ته راوګرځي او ټاکل شوی دی چې سپیس ایکس راتلونکي میاشت اوبو د یژانو په شمول د ازمیش لپاره څو شیان فضا ته یوسي
او سم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنه هنداره
د افغانستان د نشنوایانو ملي لوبډله د فوټبال 2022 کال د سهمی لسرولو سیالیو ته چمتووالی لري د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي رادیو ته وویل چې د نشنوایانو فوټبال لوبډله بعد لومړي ځل لپاره په یادو سیالیو کې ګډون وکړي د دغه ریاست د معلوماتو پر بنسټ د لوبډله بعد جون په لومړی نیټه د فوټبال د سهمی ترلاسه کولو لپاره ایران ته ولاړ شي لوبغالي د محل د کابل په غازی لوبغالي کې د پیوړ روزونکو تر روزنې لاندې تمرینات کوي سو لسیالیو ښه نتیجه واخلي په لوبډله کې ولس لوبغاړي تور روزونکو او درې سارونکو شامل دي سیالۍ به د اتو اسیا هیوادونو ترمنځ د یو لس ورځو لپاره په ایران کې ترسره شي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په یو دوستانه لوبه کې درې د دوو پر وړاندې د انډونیزیا ټیم ته ماتې ورکړه لوبه تیر ماښام نه وخته په دوبۍ کې وشوه د افغانستان د فوټبال لوبغاړي کسه هم د کورونا وبا له کبله یو نیم کال له سیالیو لرې پاتې وو خو پرون ښه وځلېدل د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله له 15 ورځو راهیسې په متحده عربي اماراتو کې تمرینات کوي په پام کې د چې راتلونکي اونۍ د افغانستان او سنگاپور لوبډلې هم په خپلو کې یو دوستانه لوبه وکړي تر دې وروسته به د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د اولمپیک په رسمي لوبو کې ګډون وکړي او د بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ دوهمه نړیواله یو ورځنی لوبه هم بنگلاديش کرکټ لوبډلې په سر توپیر وګټله بنگلاديش د لوبې پچه وګټله او لومړی توپهنه وکړه یا د لوبډلې په نه سلويخت اورونو کې د ټولو لوبغاړو په 226 سلويخت منډي وکړي چې لدې ډلې مشفق الرحمن 125 او تر نورو ډېری منډي وکړي لوبه د باران لامل سوزلې وزنډیدله چې وروسته بیا سریلانکا ته په سلويخت اورونو کې د 205 سلويخت منډو هدف وټاکل شو سریلانکا په ټاکلو سلويخت اورونو کې د نه لوبغاړو په سوزیدو 101 سلويخت منډي وکړي او لوبه د 103 منډو په توپیر بنگلاديش وګټله د یادونې د چې لدی وړاندې لومړی لوبه هم بنگلاديش لوبډلې ګټلې و او درېمه لوبه به د روانې میاشتې په 28 نیټه ترسره شي
د ازادي رادیو خبرونه اوریدو سن وړاندې په خبرونه کې دوا و نیوز پروګرامونه لرو لکه چې مشمنه کړې و اساسي او بشري حقوقونه ورپسې ژوند په شیبو کې پروګرام اوریدل سي خو ترغه د مخه د کونړ مرکز اسادآباد تولار سوچري چې البته د یو خوارکاش ځوان چې په ولاس کرا چې چلوي او د خپل کورنۍ نفقه برابروي د ژوند له حال خبر سو.
د پینځه کلن سید رحمان یو لاس پنجه نه لري، هغه همداسې له موره پیدا شوی. اوس ورته د لس کسیزې کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده. دغه کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو لپاره د اسدآباد په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او پکې پردي درانه پیټي وړي.
لاسکاړې مشکلات هم راته ډېر زیات دي، کھاته کول پورته کول او خیجول دا راته ډېره مشکله ده، ځکه چې دا خو زموږ مجبوره څه اندازه مشر یم د کورنۍ پلار مې همدغسې سپین ګیری دی او نور لس کسه کور را په غاړه دی. زه همدا کار کوم دا ټرالیغه پلار مې چې دی هغه سپین ګیری نور ورونه مې ټول ماشومان دي له مانه مشر یې زه یم.
اوسې په لاسي کراچۍ کې د اوړو یو 50 کیلوې بوجۍ او نور شیان چپلی او د مرورې ولسوالۍ د موټرو اډې ته رسوي. وایي کله چې ترې لاسي کراچۍ چپه شي او د چا مال خراب شي نو سخت رټل کیږي، خو بیا هم اړ دی چې دا هر څه واوري او وې زغمي ځکه بل چاره نه لري.
تا پر بار کورنه وغورځيږي زه خر راته قاریږي ځکه چې هغه تاوان کې هغه شی خرابېږي.
هغه وای بلتا لسوال او لاسنیولو ورته دا ډیره غوره ده چې په خپل یو لاس همت کوي او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
وځمدارس بلتا لاس نشمانی ولا خپل همت او خپل زیر وکاګم خپل کوشش کوم او خپل باندې داسې کوشش کوم چې خپل باندې سزان ته پیدا کوم بل تلاسونه.
سید رحمان را ته ویل په خوای مزدوري خو خو روانو جنگونو او تیر کال د کرونا لامل رامنځته شو بندیزونو او د خلکو اقتصادي حالت کمزوري کېدو سره دوی هم ستونزو سره مخ شوي او مزدوري کم شوي ده. معلول سید رحمان هم د نورو غریبو معلولو او بیوسو کسانو په څیر له حکومت په دی ګیلمن دی چې د مرستو په ویش کې مالدارو واسطه لرونکو ته څو څو ځلې مواد ورکړل شول خو دوی له پامه غورځول شوي دي.
کسان چې واسطې لري هغه اخلي، هغه څوک چې واسطې نه لري هغه نه اخلي. نه تر اوسه خو مال څه نه دی راکړي، پښتانه همدار چې زموږ چې څه حق دی هغه در اله راي.
په کونړ کې چارواکي مانی چې د مرستو په ویش کې یو څه ستونزې شتون لري، خو دوی بیا هم هڅه کوي چې دغه ستونزې هوارې کړي او حق حقدار ته وسپاري. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
هغه وګړي چې هغه مالیات لرونکي وګړي دي او هغه زحمت باسي او هغه خپل اولاد ته د حلال نفقه په تلاش کې، موږ به کوشش وکړو چې د دوی لپاره هغه امکانات چې موږ په اختیار کې لرو یا د موسسات بعضې کومکونه ترسره کوي نو دا شخص هم د هغو کومکونو نه برخمن کیږي.
په افغانستان کې روانو جنگونو ډېرې کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې، ل چای د ګټې وټې سړی واخستل او څوک هم معلول کړل چې ورسره د کورنۍ سرپرستی یا عمر خوړلو سپینګیرو کمزورو یا معلولو او یا هم ماشومان ته پاتې ده. دغه کسان کله دومره پیسې وګټي چې کورنۍ ته پرې یو وخت ډوډۍ برابر کړي او زیاتې ورځې داسې هم وي چې خالي لاسونه کورونو ته ستنېږي.
اساسي او بشري حقوق. سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې په دې باندې باس کو چې سوله د بشري حقوقو په توګه څنګه ارزول کیږي. په دې باس کې ورا سره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صاحبي دفتر د شکایتو د څنګه مرستياله اغلی ملغلره معیار سره وی په پیل کې د تخرغلاس وی اغلی معیار ډیر زیات مننه کوم چې موږ ته وخت راکاو په پیل کې تاسو تخرغلاس وای ما خبرونه ته لمړی په خینه باندې سماتره کو چې سوله د بشري حق په توګه څنګه ارزوي تاسو؟
مننه مریم جانې، زه هم خپل سلامونه د ازادۍ د ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید وایم دا چې مخکې له دې چې سوله د بشري حق په توګه تعریف کړو یا ووایم چې څنګه یا زه هم غواړم ووایم چې سوله اول د سولې تعریف ولرم. سوله بلابل تلیفونه لري چې کولای شوی چې سوله د تاوتریخوالي نشتون دی همدارنګه سوله د عدالت په معنا ده او همدارنګه ولای شي چې سوله د نظم تعادل د قانون حاکمیت او د رواني او روحي ارامتیا په معنا ده. د دې طرف نه کولای شو دا واخلي چې سوله په دوه ډوله ده، یو منفي سوله ده او بله مثبته سوله ده. سوله په منفي مفهوم سره دا معنا لري چې د تاوتریخوالي نشتون دی او همدارنګه د جنګ نشتون په معنا ده. سوله په منفي مفهوم سره او سوله په مثبت مفهوم سره مثبته سوله هغه سوله ده چې پراخه وي، تلپاتې وي او په هغه سوله کې چې د بشري حقونو او عدالت تامین وي او احترام ورته وکړی شي نو هغې ته موږ مثبت سوله ویلی شو. همدارنګه بشري حقونه، بشري حقونه هغه اخلاقي حقونه دي چې انسان چې کله متولد کېږي د هغې سره منځته راځي او هغه باید دغه حقونه ولري او باید مراعات شي او ورکړل شي. او په دې معنا ده چې هغه حقونه دي چې پرته له هغې چې بعضې تفاوتونه موږ په نظر کښې ونیسو لکه قومي، ژبني، دیني، مذهبي ټول تفاوتونه هر انسان د دغې حقونو یعنې دغه حقونو مستحق دی او باید ورکړل شي. په خوشبختانه بشري حقونه په افغانستان کښې په د 2012 کال اساسي قانون کې چې مخکې له دې نه چې د بشري حقونو اعلامیه تصویب شي دا حقونه په تصویب شوي دي او په رسمي توګه پېژندل شوي دي چې په هغې قانون اساسي کښې د تابعیت حق، د ازادۍ حق، د قانون پر وړاندې د برابروالي حق او د اجباري کار د مخنیوي حق او همداسې نور حقونه دي چې په رسمیت سره پېژندل شوي او تصویب شوي وو په هغه قانون اساسي. او دا چې سوله د بشري حق په توګه د سولې د بشري حق په اړه ملګري ملتونه د دې اعلامیې په مقدمه کښې سوله، امنیت او پراختیا د بشر حقونو د ملګرو ملتونو سیستم بللی دی او سوله یې د نورو بشري حقونو د منځته راوړلو یا احقاق لپاره زمینه بللې ده. د سولې بشري حق په اړه د ملګرو ملتونو په لومړۍ ماده کښې راغلي دي چې هلته وایي چې هر انسان له سولې څخه د برخمن کېدلو حق لري او دغه حق یې په روښانه توګه په رسمیت پېژندلی دی. دا چې سوله یو بشري حق او همدارنګه په دوهمه ماده کښې یې ویل شوي دي چې هېوادونه باید د برابرۍ، د تبعیض نشتوالی، عدالت او د قانون د حاکمیت په برخه کښې کار وکړي، ورته درناوی ولري او اجرا یې کړي او تر څو وکولی شي چې د یو مثبتې سولې د ټینګښت شرایط رامنځته شي یا همدا د سولې بشري حق د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو. دا ویلی شو چې بشري سوله د یو بشري حق په توګه په بین المللي اسنادو کښې یو منل شوی حق دی او د هر انسان یو منل شوی حق دی او په بین المللي او نړیوالو اسنادو کښې ملاتړ ترې نه شوی دی.
کوربدان آغلي مایار، مننه کوو. دویمه پوښتنه به داسې مطرح کړو چې سوله او بشري حقونو تر منځ اړیکې څنګه دي؟
مننه. د سولې او بشري حقونو تر منځ اړیکه ویلی شم دا چې سوله او بشري حقونه هغه ارزښتونه دي چې د یو بل څخه جلا نه کېدونکي دي. یعنې موږ نشو کولی چې سوله پرته د بشري حقونو په نشتون کښې ولرو او همدارنګه نه د بشري حقونو رعایت او مراعات کول او احترام پرته له سولې ولرو. نو په دې معنا ده چې بشري حقونه او سوله د یو بل لازم او ملزوم دي. سوله او بشري حقونه یو بل سره تړلي ارزښتونه دي په هماغه اندازه چې بشري حقونه او ارزښتونه رعایت شي موږ کولی شو تلپاتې سولې ته ورسېږو او د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو. او کله چې موږ سولې ته ورسېږو په تلپاتې سوله کښې په یو سوله ییز چاپېریال کښې کولی شو چې بشري حقونه او بشري ارزښتونه پلي کړو او ولرو. نو دا ویلی شو چې سوله او بشري حقونه لازم او ملزوم دي د یو بل او نه جلا کېدونکي ارزښت.
یعنې چې سوله راشي، تلپاتې سوله په افغانستان کښې په خیر راشي، نو حتما بشري حقونه هم خپل تامین کېږي سره. په افغانستان کښې د تلپاتې سولې ته د رسېدو په اړه د بشري حقونو یعنې څه نظریات وړاندې کوي، څه پیشنهادات لري؟
مننه. په افغانستان کښې تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره برسیره د دې چې د مخالفینو سره حقوقي د حقوقي اړخ خبرې وشي، باید د سولې لپاره ټولنیز فرصتونه رامنځته شي تر څو د سولې له روان څخه د خلکو ملاتړ ترلاسه شي، او په دې اړه حکومت د دې لپاره چې په هېواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي یا تلپاتې سوله راولي او تعمین کړي، باید ټولنیزه همپالنه قوي کړي، او په هېواد کې د سولې په حق د سولې په حق په دې بحثونه شروع دي چې خلکو بعضې خندونه چې د سولې د راتلو یا د تلپاتې سولې د راتلو سبب د مخنیوي سبب ګرځي هغه یې په ګوته کړي دي. چې زه د مثال په توګه هغه بحثونه چې په هغه بحثو کې چې خلکو هغه خندونه ویلي دي، زه وایم چې مثلا دوی اکثرا د امنیتي وضعیت د خرابوالي نه شکایت کړی چې دا یو هغه عامل دی چې د تلپاتې سولې د رامنځته کېدلو خنډ ګرځي. همدارنګه د قانون د حاکمیت نشتون، د اداري فساد، د اقتصادي سرمختیا نشتون، د بشري حقونو نه مراعاتول، همدارنګه د ښځو د حقوقو نه مراعاتول او نه حمایت، دغه ټول هغه خنډونه دي چې دوی ویلي خلکو ویلي دي چې به سبب د دې ګرځي چې موږ ونه شو کړای سولې ته ورسېږو یا تلپاتې سوله منځته راوړو. نو تلپاتې سوله پرته له ټولنیز برابروالي نه منځته نه راځي، باید ټولنیز او همده ټولنیز نابرابري سبب د دې ګرځي چې بې عدالتي منځته راشي، او بې عدالتي سبب د دې ګرځي چې جګړه او نازادتي منځته راشي، او بالاخره موږ ونه کړای شو چې سولې ته ورسېږو او یو تلپاتې سوله په افغانستان کې ولرو. نو باید افغانستان حکومت د دې لپاره چې موږ وکړای شو سولې ته ورسېږو او تلپاتې سوله ولرو، د دې باید شمن شي چې ټولنیز نابرابروالی له منځه یوسي، ملي سرمایه په عادلانه ډول سره وویشي، سیاسي مشارکتونه باید په عادلانه توګه په نظر کې ونیول شي، او همدارنګه د ټولو لپاره باید سیاسي، اقتصادي او اجتماعي فرصتونه منځته راوړي. نو تر څو چې د خلکو ژوند تغییر ونه کړي او ښه نه شي، د افغانستان حکومت نشي کولای چې د خلکو حمایت د سولې د راوستلو لپاره له ځان سره ولري، او موږ وکړای شو چې په خپله ټولنه، خپل هېواد کې یو تلپاتې سولې شي.
ډیر زیاته مننه کوم معیار قدر منوریدونکو، تاسو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د صحوي دفتر د شکایتو د څنګ د مرستیالي اغلی ملغلری معیار خبرې واوریدي. دا ود دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې په نورو خبرونو کې تاسو په زور کې ازریګو تاسو ټول په لوی لاس پرو خو وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی، شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې د خامک ګنډلو په تاریخ خبري است.
لاسي کارونه یاد خزو او ګلدوزی ورته وایم دا د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنې په لاس کې ونیوله دینه کار خستل کی
مزنزيري زنزيري دی ورایلې نشما و یارا تر زما بل قدم هغستای نشما پټ مزنزيري.
خامک او نور پلاس ګنډل شی وشيان سر زخت لري
سفر ته چې موږ زه ډېر خوخی چې دا پښتنه کوي چې دا د چی شکار دا بیا موږ ورته چې دا د ستنې کار
اووس د لاسي ګنډل شویو شیانو بازار څنګه دی؟
قیمتونه ات زردی دول زردی شپار زردی غریبی زیاته او سه خلک دومره نسیاخسته.
نن په امدیا کله خبرې کوو لمړی د خامک او پلاس ګنډل شویو توکو تاریخ چیرو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. د ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د ښځو د لاسي صنایع و هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلی شو. دوی په خپل ظریف لاسونو خامک، ترشمار، گراف ول او داسې نور لاسي ګنډل کوي. د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري. له بهر څخه بهرنیان راځي هغه لسی ګنډل شوی شي نه اخلي چی د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپل خپل لسونه ګنډي پلاس ګنډل هغه هم په سپینر ټوټه کې دی بیلا بیلو ګلانو انزورول ساده کار نه دی پکلیو او باندو کې انجنې او میرمنې شپه او ورځ یو کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي لور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري بیا پستنه کوکور نه باسي دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي د مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي عاطفې نورستانۍ څخه پوښتلې دي
لاسی کارونه یاد خزو گلدوزی ور درته وایم دا د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونی ولا او د قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار خپل کیږي او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنگ هم دی مثلا نورستان کې خزو به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مرواج نه دي سنا ورته ویني په هغه کې هم په مختلف رنگه تارونو باندې د ګراف په شکل دوی په خپل کالای کې دا ګنڈلې پای پیچ چورته وای په هغه بای ګنڈلې او فرصت ناری نو په زینو لاندو چپانو کې هوسم چتا دی دا او زخ په غزنی کې زیګیدلې ما او د غزنی خلک مې لیدلې دي چې البته ډیر علاقه مې مرسته چې پوستین دوزی به کوله او هغه دوخته به خامه کوته ویلې او ما چې په مکتب کې زده کړی و تر شمار مثلا په فارسی نمونه او مثلا اجیده او کوربخیه او پخته دوزی په دغه شان منګ لیدل خامه کم چورته ویلې هغه قنداری دوزی به مخال کوته ویلې دینه مول میږي چې خامک یواز په قندار کې بد دي دغه وو خزینه رامسته شوی د قندار هنرمند او خلکو دا اختراع کړی دا په مختلفو رنگونو اوس هم لیدل کیږي چې اوس په ماشینی شکل وینو بدخشان کې خولې پیباندی ګنډل کیږي یا فرزند تخار په شمالي ولایاتو کې حتی قرص دوزی په شکل چې دوی زربف تارونه په خولو او په دې زینو شان زیاتره په خولو کې کارې فسکټونو کې هم دا قرص دوزی رواج شوی وي او ایرات خو بخي خاص په دې ورځو کې چې زوینم دغه د دوزیګان خولته زیاتره د ماشین استفاده کیږي
خامک او نور پلاس ګنډل شوی شین هغه سدي چې ګنچ میر خوخون کلری لام دی وجه خوې بای هم لوړه ده لبلې خو پلاس ګنډل شوی شین په اسانه زړښت هم نلري یو ټټر څوناس لا غسلې شي هغه داسې چې رخت بدل شي بیا بیرته مغه پخانه غاړه په پوره مهارت سره نوی ټوټي سره نخلول کیږي د پغمان حسین کې شازیا وایي چې دوی په کور کې د نیا پلاس ګنډل شوی غاړه لا اوس هم شته
دا ودی ما نیا کاوله په ډیر وخت کې دا باندې زمونه ته خپل کاوله خپل ماشيانه ته کاوله د ماده ورور یا خنده د ما مور ته د اوس ساتلای ده زه خپل د خامه کومه چې راخته ناستم دا کار کومه او ډیر ارزش لري قیمتونه یې 8000 دی 2000 دی 14000 دی غریبي زیاته ده اوس خلک دومره نسی اخستل خو موږ یو یخن پیغام یاست که یو نیمه میاست که گندو زغا طور پی حساب کیگی یو یو تارش میرل کیگی اون پی حساب کیگی غند یخنه ندیر خلق دا خارج نسیره دی بیا فرمایش دور کیوی زمان تا دیر منگا دیوگی سادره مرتا گندو یخنه مرتا گندو یو چا کرد سی دیر نازدانه ای باد لوقتون خدای زوی بر کری اقا تا گندو خب رقم بانده پا تر هر شی پوری تر ورنی و سوزنی پوری تر هر شی ورت خامکو دا توفک واری برگت
هر ولایت او هر سیمه ځان ته بیل دود او بیل د ګنډلو ډولونه لري خځې د کور له نورو کارونو سره ټټر لمن پایڅې واسکټ خولې او داسې نور ګنډي بیا بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپل کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي په بازارانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسي ګنډل شوقي کول خو اوس ضرورت ورته لري لکه موري سره مې مرکه کړي ورته وکړي
جیکترین دوخت کشیده دوزیده چه داغه قیمت هم دیر جیکده او هم خلقیم نیشی آقوسته چه باز خلق چه دیر نو آقا نو یه ذر اقتصاده کده آقا خلق آقوسته شی
دلتسته سی را تو بیخی؟
او داغه دوخته او دو دوخت چه دا چه داغه یه ذر اقتصاده خی آقا دوی آقوسته شی دا نور خلق به او گوری
ام دا دوخت پتون را وقتی کیگی؟
والا دا دمیاشتو نم تیریگی
دقا دست دوزی چی دا هر شایدی مثلا گراف دا و پخت دوزی دا و تارشمار دا و داسی نور سوم را کسان لری چی واسم خوخی
والا دیر علاقه مندان لری
کمه غدلته نه لرو خپل په کابل کې کنه ډیر سفرو ته چې مونږ زه ډیر خوخی چې دا پختنه کوي چې دا د چی شکار ده بیا مونږ ورته چې دا د ستنې کار ده
تاسو له بهر ملکونه دا ونه وکړه تاسو چالت ځه افغاني شایان چې خپل افغان میرمنې ګنډي څومره بهرنیان خوخی
ډیر زیات ډیر علاقه مندان لري یعنی باور وکم مونږ دونه نه غوند چې دلته خپل کابل کې یو خارجي چې یو غوند دونه په شوق یو غوند چې مونږ خپل خوخی
کمخ دی خواته وړه و دالته ډیر کالی باندې چې لاسی ګنڈل پکې ښکاریږي د دیار یو پاک لکه مول موتر کې مثلا د سپین کمیس دا یې خان پکې ګلابي خودل سوی دا څه رقم دوخت ده
تا دوخت چې ده هش بر دوزی ده مقصد بلوز مخایی بیا پسر کرته یاغوندی او قبل چې ده شیشه دوزی ده او دا چې بل ده ده کریم چې ده پدی کم طول هم ده گره دوزی پکی کاری
بله او ده تک شین کمیس چه ده دیده پاکل رو توه
دا خونه ده اون ده تاس قول افغانی ده
او ده گندلی چه رقم دی
ده یو سر پتل نمی جوره کره دوخت گلاباتونی ده
تاسول چان از دکه
داشتن طول مرگانم یاد کری چی یاد کری منگه هم چند که چی دانه وی یا زرا پوشلو بیاینه که نول داستان تاری را که چی دقا دختو که چی داد کشی دادوزی دا دختو که چی دا گراو دا دا دختو که چی خواما که قنداری دا دختو که بس پام دیبانه زی بیا قندار کلویشه ویما دقا چی زده تا تو کلان ویما شاید پینز کلانم نوم چیز پا خامک بانده ناسی ما دوخ نخی خانونه نده چی ما خامکونه جور کری او رونو تمی جور کری خش قام تمی جور کری خپل مور تمی دسی تکری مور تمی دسی پیسی می مور تا جور کری چی دا هر یو بلیده ایران با پاتیو
بله تاسو له پینځه کلنینه
ما په دې کار باندې شروع کړو
لاس باندې ګندل
دغه دوختونه چی ویني دغه ټول دوختونه ما د شپې په چراغ باندې ګندل
بله څنګه د سترګې مولا دانه زوبلیږي
بله نه سه سپون دغه سبا به ناست ما به ویل تغرمه پوری باید زده یخن نیم کم اما ما یو شوق درلودل خپل شوق میو
اول دې شوقی ګندل مگر اوس مجبوریت
اوس مجبوریت نه ګندم او سر پسل دا مجبوریت نگندم چه دا خپل فامیل زا پم دی بانده زی چم
بله
هر قم دیزن چه تو وای فقط نمونه ای را را زی گندم
اتمن دیر زیاده منه نه
تشکل لطانم خور جان خدای دی طول موفق لری
دی دیل پاره چه لاسی گندل شوی شن بازار پیدا کری هغه په نندارتونونو که هم که خودل کیگی چه خلکی او گوری بیاید گندل و سپارخت نو کری
نوم اجمل ده خوام ساختمانی شرکت درلودو اوس فیلن د لبنیاتو کار کوم یو رادیوګانه کی چې زاورم هغه د آزادې رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډیر اورم او ډیر مې خوښي تیر یادونه را تازه کوي
موږ د لاسی ګنڈل شوی شیانو یو نندارتون ته ورغلو او هلته له نګینه حریر سره چې د لاسی ګنڈل شوی شیانو نندارتون پرانیسته بو غږیدلی نن لکه څنګه چې دلته موږ ولیدل د لاسی ګنڈل شوی شیانو نمایشګاره د دې په اړه معلومات راکړي چې دا لاسی ګنڈل شوی شیان دلته د افغانستان د کوم ولایت دي
د ازرجات خلکو او زن د پکتیا او د ګردیز او د لوګا د زنه دي چې دا موږ کارو شلته په کابل کې هر رقم خلق شته او دغه به دوی اخیرا نسی
دی لاسی ګنډل شوی شیانو پاک لرته وای چې دلته کوم شیان دي
دلته افغانی جامې دي سرپتنی ورته وای چې د پتن پر سر ځینې جره کې دلته په کابل کې اغوندي تکری دي او ور سره د ماشومان د خوب ځایونه دي او د اشپزخانه سیټونه دي چې هغه د ډیزاین لپاره د اشپزخانه ډیزاین لپاره کارول کیږي او ځینې هم د سکرونو بکسونه دي
bale د دوخت پاک لې معلومات راکولای شي چې مثلا دلته کوم شیان ګنډل شوی خام مک ده تارشمار ده گراف ده چری
دلته ډیره قندر دوزی او د آینه دوزی ورته وای مرمر دوزی چرمه دوزی او زر دوزی ورته وای دغه دوی په خپل کلو کې دی کوي
پلاس باندې ګندل اغه بیا دومره مایده واقعا ډیر زیات سخت کار دی دغه شین تاسو راوی دلته نمایشګا کې دی دوه مرمرو تاسو خواري بواسي دا ګندی څه ګټ رسولې سي او که ګټ رسولې سي په کوم اندازه
کوم زحمت دی بواسي دا تبي ده چې دونه بیرته دونه پیسې لاسته نه راوړي متاسفانه البته په افغان ټولنه کې ځکه چې دلته خلک اقتصاد ډیر ضعیف ده اما بیا هم څه نه څه کولی شي چې یو مېرمنې ته دونه پیسې لاسته راوړي چې هغه مېرمنه کولی شي خپل ماشومان ته یا خپل ځان ته ځین شیان د بازاره راونیسي یا خپل خاوند ته احتیاج ونه وسي
لرغونی لاسي ګنډل شې
شوی شیان په موزیمونو کې هم کې خودل کیږي چې په سیمه پورې اړوند فرهنګ ژوندۍ وساتي. په کابل کې نوی ښار هم هغه ځای دی چې په افغاني جامو کې لاسي ګنډل شوی یخنونه کې خودل کیږي. واحد لشلو کلونو را په دې خوا په یاد ځای کې د لاسي ګنډل شویو کالیو کاروبار کوي. نوموړی د لاسي ګنډل شویو ټټرونو د قیمت پاکله وایي.
یخنونه کې دي بلوچي کې مسونه دي ټول پخوانه دي اغه کی راضی تیر لگزرگران راضی په لزر ات سره 15 سره ټول لاس کار شوی دی. لاسی کار کې دی خو هم دومره ډیر ارزش لري. خلک د دې خوخ لري.
قدر منه دوستانو ل لاسی ګنډل شوی شیان سره په ماشين جوړ شوی ټټرونه او نور شین هم تر سترګو کیږي. خو ماشين د لاس ځای نشینی ولای. تجربه خو دلې چې په لاس ګنډل شوی توکي تل خپل قیمت او ارزښت ساتي. دا وژن پښې بوکي خبرونه تربیه خېچا
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rfeerl.org.